سره پر سیاسي توافق لیک سربیره اوس مهال په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د هنر، ادب او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار څېړونکو او لیکوال اروخا څېړنپو عبد الله بختاني خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو سور زې د مخ راغلی وای چې زما صحت لږ ښه وو، یا اوس یو سور زې وروسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استاد ډاکټر زرغونی زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو یې مولیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او که چیرته په درې ډېر شو لهجو لهجې هم پکې وکړو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان د ټول ایری ریشا ملا ژب د ګونګۍ شونډې د پریشا چې تنکي چڼې د ټول له تیزه تیر کړل ستا د لوستې کتابونه در پسې شا.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه مریخ واوري.
دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خو نوی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکي مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅې کان دی یارانو چې پروزګار د شیخ بیتنی د دورور چې سړبون نومېده او پر شیخ بیتنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د خایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو ان شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختاني خدمتگار لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختاني شو. اروخات بختاني پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پریښودل او خپل د یو نوی کور ملما شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبدالله بختاني خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللی جوارګر چې کور ته زینه. په پیل کې له ناجیې ساپۍ څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندارتون جوړ شو. تیرونۍ په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندارتون جوړ شوی و، او دا نندارتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست، یونما او دغه ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی و. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندارتون کې په انځورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سریدیوي 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلويخت مومیایي جسدونه موندل شوی. مصري لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلويخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 3 لک تنو ته ورسېدل.
چې ګل وطن شو د اورونو وطن، نو د اورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعر یم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیرونه په ابدي خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا 2-3 ساعته سیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستی هم په یو زړه خطي نسخه باندې کار می جریان
دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مرګ څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې درلوده، خو ژوند ورسره یریونه کړه.
کاشکې تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان
لنن څخه شاوخوا 3 نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا 1 کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماره 4 باغه سفر کې تیر شوی، تر 6 کلنې پورې عملته وو. او د ماشومتوب داسې 15-16 کلن نی چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د ساد لخوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره، مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، 5 کتاب تحفه نصایح او گلستان او بستان او دا مې پلاش سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وي او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسؤل په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څېړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څېړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څېرو کې هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانی نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا 40 ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څېړنوال عبدالغفور لیوالې پاړه وایي
دای په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیوانی دوري او د نوې معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد پښتانه د استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجبور او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چار وخات بختانه په متن پیژندنه کې د ځنګړی نوم چیختن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختانه د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورستۍ کړی و چې د درې نوي کلونو په مړې لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوې شو زلانه وای وغزل مې کلونه من نویشو زلانه وی بخزل مهم ده خور لزرو سرم مینه ده زرمینه ده نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم نمشرم او نکشرم ده ده خلق و خدمتگارم هم ده غویر مبسته مرتبه مپرتمینه ده
بختانیا که افغان ملت را ویخشو نو ده خلکو ده روزگار یو بند تالشی.
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. پور شوي کلمې څه ډول ولیکو، آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصل یې ولیکو؟ دا پوښتنې به تاسو ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي. نو د دې لپاره چې دا پوښتنې محل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دکتورا او ماستری برنامو استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته رابللې او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست جاج خلو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه کله کوم لیک کوو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنه؟ هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هغه شکل ولیکو؟
اصلا د ژبپوهنې د اصول مطابق هر ژبه خپل آوازونه لري او خپل ګرافونه لري او دغه د پاره انزورونه ټاکل شوی دي او لیکل شوی دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هغه سی باید وویل شي. خو دلته یو ستونزه منګلرو، او هغه ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه بیا هم هماغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات چې زموږ ژبې ته راننوتی دي یا مونږ یې استعمالو یا د پخوانه استعمال شوی دي، نو د هغه په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بلې ژبې نه یعنی عربي یا د بلې ژبې نه مونږ ته راغلي، مونږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چېرته دا مونږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلېږي، یعنی بدلېږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې مونږ کلمه بیا په خپل فزولیکو
هغه کی تمکیګو. د دې لپاره کومه ځانګړي قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لی ویبل ژبه پور کړه او موږ مفغن کوو، نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په هغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو لیکو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو مونږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لار شته، یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا زینی نوری کلمه مشته چې هغه، یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي. مثلا قمیص هم دغه سی راوخلیم د سی قیچی فرزند دغه سی کلمې شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی. خو چیرته موږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي که بیا یې موږ په خپل تلفظ ولیکو سباک نشته.
کله که موږ کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو دلته که په خپل تلفظ لیکو او دغه خپل تلفظ باید په هغه لومړنۍ ژبې کې یو ځل وګورو چې هلته معنوي بدلون رامنځته
کېږي.
په لومړنۍ ژبې کې معنوي بدلون رامنځته کوو نو بیا موږ حق نه لرو
ځکه چې معنا بدلېږي.
او که چېرته هلته معنوي بدلون نه رامنځته کوو کولی شو چې موږ دلته په هغه
معنا
مثلا همدا اوس د معنا کلمه ده دا باید څنګه ولیکو؟
میم عین نون الف. دلته هغه په عربي کې په یې باندې لیکي خو هغې ته الف مقصوره وایي نو هغه موږ کولی شو چې په دا عادي الف باندې ولیکو په ولاړه الف. نه دې کې معنوي ستونزه نشته ځکه موږ هماغسې تلفظ په عربي کې به معنا په هماغه شکل تلفظ کېږي. لال
تلفظ
دلته خو فرق شته. دلته معنا کې بدلون راځي. اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنوي تغییر پکې راځي
چې موږ یې کوم تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
لري.
نو یعنی موږ مجبور یو چې
لال
لام عین لام
باندې باندې ولیکو.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه موږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع ده هغه د لهجوي لیک دی چې موږ خپل لهجو ته ګړدودي
صحیح
چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو. کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی څه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو هماغه رنګ یې ولیکو. دا کوم بدلون رامنځته کوي؟ کوم ارج مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه؟
دا خو ډیره مهمه پوښتنه هم ده او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هر ژبه ډیرې مختلفې لهجې لري خو دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو دپاره یا د معیاري توب دپاره یا د ژبې د معیار دپاره یو بنیاد باید موجود وي. موږ داس خو نشو کولی چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دېرش لهجې درې غټې لهجې راونیسو او درې دېرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو. دا چې موږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي او که چیرته یې په درې دېرشو لهجې هم پکې وکاروو نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي. یعنی هره لهجه به ورو ورو د په مختلفو ژبو باندې بدله شي. نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو سټنډرد لیکنه باید ولرو.
یا سټنډرد لیکدود موږ څنګه کولی شو رامنځته کړو؟ مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولی شو چې په دې کې یو سټنډرد یا معیار وټاکو؟ چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکي باید په همدغه معیار لاړ شي؟
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمنظر ته نه مراجعه کوو چې مثلا په پخواني آثارو کې پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي. بل دا د مرکو د جرګو او د دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوی ده او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ دغه الفاظ یا دغه کلمات باید څنګه ولیکو. دا یو قرارداد یو قرارداد رامنځته کیږي. هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولی چې په خپل سر لیکنه وکړي. دا یو قراردادي سیستم دی.
د دې ور علاوه د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه ده چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکاروم شي هغه خپله باندې معیار ته دی.
او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دغه ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي. نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو.
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو؟
دغه تر ډېره ځایه پورې چې معلومات زما په لاس کې شته تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو دا تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان دسې یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمایز لهجه وکاروي او هغه به کېدی شي ډېر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کېږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټې لري؟ مثلا یو ځوان دی، هغه په فیسبوک کې لیک کوي، وایي چې زه په خپلې لهجې لیکم. د خوست یو ځوان دی، هغه په خپلې لهجې لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستې لهجې باندې لیک کوي، مثلا مور میر لیکی، دا ګټه لري او که زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کېدل ګټې څه دي، زیان څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي، د دې لپاره ګټه دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو په پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمېر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه سمانه لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي. نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپل لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنی اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو والی.
دا خو ضروري ده،
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکو او تر ډېر پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصل بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي، تغیر شي. مثلا په جغرافیایي ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضی نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هر برخی وی، خو کچیری د کمال حد ته ورسی، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبی پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدلی.
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو باندے، ستاسی پا شاعرے لکھوالے باندے، سیڑنو باندے، چھے تاسی سمرا کتابونا تردی محالا پورے چاپ شوی دی، او ستاسی اغسطی چھے تاسی خپلے ٹولے لینو توڑا نکلی دی، اغسطی دی؟
ما پا خپلا تروسا پوری تقریباً کم شل کتاب زما چاپ دی، چھے پا دی کی وش ایری ٹول گدا، نویستا خائستی سترگی، یو لنڈی کسی دی دا مجبوری پنم، نور نظما کتابونه تقریبا د چړن سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دې دواړو نور ټکونه ناچاپ دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سوچه توري، دام لومړی ټوک د فخر افغان ځانګړنې چې پر پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلي دي، دام لومړی ټوک. داسې پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده، تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره ماره خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش پوهنډۍ ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس وم، اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی. تقریبا 15 کال ته دا ګڼه رسیدي چې د پښتو خبرونه د مسلسل چاپیږي. د یو دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتون نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړ. شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپله مدیر یم او د دې ځای د نورو ځایونو د ننګرهار، کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي. دغه مجله م چلوم او پر مخ که چیرې وخت پیدا کړ یا ژوند و وخت ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی نو ډېر کارونه داسې شته ځانګړی ډول ځینې سیاسي موضوعات دي ځینې د کامې تیری که جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډېر پریشانه شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو علت دای چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي. نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو.
جړک صاحب، ستاسو د شعر مینوال د کرښې دې خواته ډېر زیات دی، ستاسو د شعر سره ډېره زیاته مینه لري، خو که راته ووایاست چې ولې په دې وروستیو کې تاسو شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده؟
داسې دی، دا شعر خپل داسې یو وخت غواړي، یو دغه غواړي. شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه زما داسې یو منظمې کتابچې هم نه دي ورته ایښي چې هغه یو دوه غزلې مخکې لرم که وخت دا به تاسو ته وای. د فتوو پرمان د ټول ایرې ریشا، د فتوو پرمان د ټول ایرې ریشا، ملا ژبه د ګونګۍ شونډې د پریشا، چې تنکي چڼې د ټول له تیغه تیر کړل، ستا دا لوستې کتابونه در پسې شا. د تیارو میرمن دی لنګ شفکور کی، زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا، ار ورځ مو جنازې باسه لشارا، ستا سپیغ لی دی زوانانو پس مړیشا. ته په کوم سترګو راغلی پښتونخوا ته، سغل سغل زور زه سپینې دی پریشا، که په خپلو کې دانن یو موټی نشی، که په خپلو کې دانن یو موټی نشی، مشرانو بیا در ډکی اجریشا. د خوشحال پر می نه بیا بارام راغلی، د جندی صفی دی بیا تودی تودی شا، د احمد لګوره دغه غږ راوزی، د احمد لګوره دغه غږ راوزی، پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلی شا. د ژړک کارمان به اله پوره کیږي، د مرچی پر کور یو څو بلاوی دی شا.
من ژړک صاحب، په دغه شعر کې یو پیغام نغښتی و، څه غواړئ د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ، خپلو خلکو ته وړاندې کړئ؟ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو،
نو دا خو تاسو ولیده چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح، په دې کې د جغرافیې خبره وه، په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمه او وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي، موږ ژوند ته نه پرېږدي، او په دې کې چې ما په دې شعر کې غږ کړی چې مشرانو بیا در ډکې درې شه. نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې هم نه سره یو کېږي چې په داسې ډېرو پیښو کې مې 2200 جنازې له ښاره وځي، نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده. هغه د خوشحال خان خټک راوینځي، بیا باچا خان بول لا به یو کېږو که نه ورکېږو، بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده، دغه د زموږ د بې اتفاقۍ ده.
ژړک صاحب، نظمونه مو هم لیکلي دي، که زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکئ او شاعري کوئ، او که یو بل غزل مو هم همدا شېبه مینهوالو ته د دغې پوښتنې سره جوخت ووایاست.
نظمونه مې ډېر کم لیکلي او نظمونه په یاد زده کېږم نه. دغه یوه غزل ده، خدای دې وکړي چې ستاسو د ریډیو د پاره داسې بیا ادبي پکې نه وي. وایي لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي، لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي، د یار غمه ته ورځه لا اوزګار نه یم، د وطن آلات مو ټولو راته وراته دي، د احمد غازی لمسی وځان ته وایي، پر مټونه یې واسکوټو کې پراته دي، رابران مو په پردیو لارو سم دی، د کاروان ملګری ټول زړه نازړه دی، د خورو ورو ملګرو را یو کېږئ، د بابا په نوم را غونډ مشران خله دی، ناسته کونه کندهار ولی متل دی، دا عمل چې ورته وایې نو بیا نه دی، د ژړک کرمانه څنګه ناسوري شوي، ډېر ملګري د بابا فکر ته پړه دي.
کوم شعرونه چې تاسې ولوستل تر ډېره حده پکې لیدل کېږي چې تاسې خپل پیغام غواړئ خپل ولس ته خپلو خلکو ته د شعر له لارې وړاندې کړئ، خو یوه خبره چې ذهن ته راځي هغه د شعریت مسله ده. کله چې شعر لیکئ تاسې د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولله دغه شعریت خو موږ ډېر تکړه شاعران په وطن کې لرو. پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساوه په څلوریزو کې په پستور کې، خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې زموږ مخ ته پروت دی، یا پیر محمد کاروان، یا په خپل رحمت شاه ساحل چې هم شعریت په کې ځای وي هم پیغام رسوي که نه، او داسې نور دغه، خو موږ خپله ما زه دې ته ډېر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي، د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي، خو البته خپل غږ رسول چې دی ضروري دی که نه، ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکېل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه ګڼم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب، تاسې د یو مشر لیکوال شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ، څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زموږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې، زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډېرو وړو وړو خبرو تقسیم یو، بیل یو، جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي، ډلې دي، ممکن چې په دې کې به ډېرې سپېڅلې ډلې وي، ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي، یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو، خپله انرژي خپل توان ځای کوو په کار دا دی چې زموږ نوی نسل دا خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي، د یووالي مظاهره وکړي، او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نور د دې وړو وړو مشکلاتو مشکل کېږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه ماتوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکي په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شي به پیښې او مسالې لټوي، او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمج برخیل لنډ کیسه مریخ دراوروي.
زرپاڼه
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډېر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه، د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غونډې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولې. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدلې څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کونجه غږ کړ. نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي. سانی نیا په قهری دلی انداز وبیل، نو دا سر خوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څیړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسیدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه، خلاصه خو نه ده، دا خو نوي ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمېر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساختلې وه. یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایا، دا څنګه خلق دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاوند؟ په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننی برخمو پښتون لوی ټبرته د زیادښت دوا غوښتون کی مشر بیتنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیتنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلې دي، او په پښتني انانه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې انانې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیٹنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیٹنیکونو په تاریخونو کې بیٹنای او بٹن هم راغلی دي. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دي، هم د شیخ بیٹنی او د دې د الوادی مفصل احوال راوړي او جن نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النساب، مادن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر دې دمخه خلسوی دي. تر نعمت الله وروسته اخوان دروازه ننګرهاري چې تر 1030 هجری کال پورې ژوندای وو، هم د شیخ بیٹنی او د دې د الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غني. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیٹنیک ذکر او د اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې په 612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیٹنی ذکر داسې کوي: نقل هڅه کاند یارانو چې پر روزګار د شیخ بیٹنی د دورور چې سړبون نومېده، او پر شیخ بیٹنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل ځامن، او هر کله به ایویل خپل رور ته بیٹنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړه. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګنون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزن الافغانی کې حاصل کلی.
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنی مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنی باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول که که څه هم تر نعمت الله 400 کاله د مخه دی، خو یو له بله ربط او نږدېوالی سره لري او داسې ښکاره کوي چې تر زرم هجري کال مخکې هم د بیټ نیکه له بابته پښتنو پرلهپسې او مستند روایات درلودل. د بیټ نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیټ نیکه زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 411 هجری مړ سوی دی. نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدودو وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د 350 په حدودو کې ژوندي وي. د بیټ نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیټ نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیاء کې هسه راوړي. نقل کاندي چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او قرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لولل او کیسې غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي په زاری کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دې درناوي کې ټول ژوي په زاری کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کې دی دی پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوک زموږ اور بل دی، ووڑ کورگے دے ووڑ بورجل دے، منستا کی مگ میشتیو بلد چا پملتل نیو، حسکا امزکا نغخت استادا دمڑو ودل تادا، دا پالن استادا خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لو يا خدايا لو يا خدايا، استاف من ابار زايا، غر ولن تدرنا بكي طول جوي.
پوهی گئی استاد بختانی لژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس یې رانغخته. ژوند چیرې می وړي، چیرته چې می بیای زم در سره، خو آخر به هم ستال رحمتا او ستال عذاب اخلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړي او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعریم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته پویر پچی غو سر شاعریم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعریم. عالم د سیل ته د گلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعریم. زیو ستایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرووینو د منظر شاعریم. مین بلبل وم یا باورا پگلو، نن د غنبسو د محشر شاعریم. پرون د گل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعریم. د گل د حسن ان شاگر شاعر وم، اوس د ظلمونو افشاگر شاعریم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغو ته گل نه یم، نختر شاعریم. درباری نه یم کلیوال یم شکر، د باغوانانو معتبر شاعریم. خوګه وګمیم د یوسف د کمیس هم د یعقوب نور البصر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګلو ګلزار هله منصور او مظفر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګلو ګلزار هله منصور او مظفر شاعر
فکر میں پریشان شو بلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ فکر میں پریشان سو بلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ